زیاتې درد کې راټوله او خپره کړې وه. د افغانستان لرغونی اثار د جنوبی کوریا په دوهم ښار کې ننداره کیږي. د افغانستان او جنوبی کوریا ترمنځ د تړون له مخې د افغانستان لرغونی اثار د نوموړي هیواد په دوهم لوی ښار ګیون ګوجو کې نندارې ته وړاندې شول. د باختر اژانس د خبر له مخې د باختر خزانې دغه 231 قلمه اثار چې له تیرو دو میاشتو راهیسې د جنوبی کوریا په ملي موزیم کې 120,000 نندارچیانو لیدلي، را روانې دوه میاشتې به دغه اثار د ګیون ګوجو په موزیم کې نندارې ته وړاندې کیږي. یادوي چې د دې نندارتون 40% عواید، ټول لګښت او 125,000 امریکایي ډالره به د جنوبی کوریا له لوري افغانستان ته ورکول کیږي. له 2009 میلادي کال راهیسې دا په 12 هیواد کې د باختر خزانې د اثارو شلم نندارتون دی. افغان فلم ریاست ته د 150,000,000 افغانیو په ارزښت وسایل او تجهیزات پیرودل شوي. د باختر اژانس ته خبر له مخې د افغان فلم رئیس محمد ابراهیم عارفی د دغو وسایلو د تسلیمۍ پر مهال وویل د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دغه وزارت له بودیجې څخه د 150,000,000 افغانیو په ارزښت افغان فلم ریاست ته وسایل او تجهیزات پیرودل. له دغو وسایلو څخه به د سیریالونو او فلمونو په تولید کې کار واخیستل شي.
تیر کال په کوټه کې د یو درې ورځنی سیمینار په لړ کې د سپتمبر 23 د پښتو د کلتور د ورځې په توګه وټاکل شوه. په سږني سیمینار کې ویناوال څرګنده کړه چې په پاکستان کې د پښتنو کلتور او ژبه د له منځه تللو په حال کې دي او خوندي کولو ته یې اړتیا ده. نور حال له کوټې زموږ همکار بارکوال میاخیل راکوي.
تیر کال چې د کوټې د پښتو اکیډمۍ لخوا په جوړ شوي سیمینار کې د 23 سپتمبر د پښتنو د کلتور د ورځې په توګه وټاکل شوه، نو دا ورځ په کوټه او نورو پښتني سیمو کې هم په جشنونو او اتڼونو ولمانځل شوه. خو سږ کال د کوټې د وروستۍ خونړۍ پیښې له امله یوازې د سیمینارونو او غونډو په بڼه ولمانځل شوه. د کوټې پښتو اکیډمۍ لخوا په رابلل شوي سیمینار کې لیکوالو او پوهانو تر ډېره په پاکستان کې د پښتنو د کلتور پالنې په څنګ کې د پښتو ژبې د خوندي کېدا خبره وکړه او ټینګار یې وکړ چې که ژبه مو ژوندۍ پاته نسی نو کلتور به مو هم د مرګ شو مسی. پروفیسر محمد ایاز په دې اړه وویل:
ژبه او کلچر دا لازم او ملزوم دي، تر څو پوری ژبه موږ برسره کړی نه زموږ دا کلچر چې دی هغه ژوندۍ نس پات کېدی. هغه کلتورونه ژوندۍ پات دي او د نړۍ پر مخ هغه خپل پیژندګلوي لري چې هغه ژبه ژوندۍ ساتلې ده.
د پاکستان په هغه شهرونو کې چې پښتنو پکې خپل ژبه بایللې په کلتوري لحاظ هم خپل قام پرې سوی دي. لیکوال خلیل باور وایي پښتو چې په پاکستان کې د تعلیم او اقتصاد ژبه نه ده، ورځ تر بلې د اردو ژبې تر اغېز لاندې راځي او اوس یې خلک شمېر هم نه وایي.
دا وخت خدا زبه چې د داس موږ له لاس موږ له خلو ځخه روانه ده. موږ چې دا یو دوه درې وایو دا اوس بیخي ګسره یو څوک هم نه وایي. په بازار کې وایي د دالو کیلو چې دی اوس په 250 دی، دا 250 ګسر د خلکو شه بجې دغه سې دي 11:30 بجې سوې، یو لسنیم یو څوک هم نه وایي. په کورو کې که موږ پښتو نه وایو دا زموږ کوچنیان چې په سکول کې اردو وایي، په ګلیو په محلو کې اردو بلوچي
د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي د بل هر کلتور په شمول د پښتنو په کلتور کې هم د مثبتو ارزښتونو ترڅنګ داسې شیان هم شته چې تر وخت تیر دی او بدلون ته یې اړتیا ده. په سیمینار کې ویناوال وویل چې د پاکستان په سرکاري رسنیو او تعلیمي نصاب کې د نورو قومونو په شمول د پښتنو کلتور هم په منفي توګه انځور شوی دی. برکت شاه کاکړ وایي د پاکستان په فلمونو او رسنیو کې د پښتنو سپکاوی کیږي.
ملکی میډیا باندې چې پښتون سره ډول وړاندې کیږي د پښتنو کلچر، د پښتنو ژبه، د پښتنو ایمیج، هغه زما په خیال چې تاسو تر موږ تر زر درما ښه خبره ده. که د پاکستان ډرامې موږ وګورو، که موږ تیټرونه وګورو، که د 9 بجو سره 3 بجو چې کومې دا د پنجابي ډکشن کې چې کوم پروګرامونه دوی کوي، په دې کې په پښتنو باندې چې کومې ملنډې وهل کېږي، په دغه موږ وګورو. خدا کې لیې سې ونیسې، بیا تر دا اوس آخري فلم چې جوړ شوی دی په دغه کې هر یو په هر فلم کې ما خپله کتلې دي د پښتنو د سپکاوي دپاره او د خلکو د خندول لپاره دا کردارونه دوی یشي دي.
د کوټې د پښتو اکیډمۍ مشر سید خیر محمد عارف وویل په پښتونولي کې چې د پښتنو کوم ارزښتونه وو هغه پخوا د پښتنو د ژوند تیرولو یوه مثبت او ګټوره لاره وه، خو وایي اوس د سیاسي دسیسو له مخې د پښتنو مثبت ارزښتونه، ژبه او تاریخ له منځه وړل کیږي.
زموږ کلتور یو اجتماعي رنګ لرلی، په هغه کې زموږ غم، خوشحالي، د ژوند تیرېدلو طریقې دا در شامل وو. که په هغه کې همسایتوب وو، د همسایه احترام وو، په هغه کې پناه چاره وړله، د پناه احترام وو، په هغه کې واده وي، د هغه د ګرس کلي خوشحالي وله. اوس مختلف فارخونو دا کلتور ویل کیږي، که زدم دا نشان روان دي چې زموږ کلتور، زموږ انانه، زموږ تاریخ، زموږ ژبه، لمباینوري
د بلوچستان د پهنه وزیر عبدالرحیم زارتوال وایي که هر څوک په هر باندې غواړي چې د پښتونو کلتوري ارزښتونه لمنځه یوسي مخه بینول کیږي او هیڅ اته به اجازه ورنکړي چې د پښتونو په کلتور یا ژبه ملنډې ووهي
زموږ ټول ور انساني خویونه واکدار کې په یو نامه کې ببل نامه څوک خرابوي پر دې به ټینګ ولاړ یو دا هوډ به کوو د نن ورځې په مناسبت به کوو او دا به ساتو دا پر مخ باندې بیا یو له هیچا سره نه په خپله بد کول غواړو نه د چا له مذهب سره نه د چا له رنګ سره نه د چا له فکر سره د ژبې په معنا له چا نفرت نه کوو لیکن زما چې کوم شیان دي هغه ته به هیڅوک په کارت نه ګوري
د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې سندیان بلوچستان او پنجابیان هم په کال کې یوه ورځ د خپل کلتور د ورځې په توګه لمانځي خو د پښتنو د کلتور ورځ لاله کوټه او شاوخوا سیمو پرته په ټول پښتني وطن کې نه لمانځل کیږي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د اقتصادي ستونزو له امله ډیری هغه معیاري پروډکشنونه له سقوط سره مخ شوي چې د فلمونو د دوبلي او ژباړې په برخه کې فعالیتونه کول دغه پروډکشنونو چې اوه کاله مخکې د هندي فلمونو د دوبلي په نیت کارونه پیل کړي وو شمیر یې تر دې دمه شپږ وته رسیږي نن سبا د دوو پروډکشنونو کار ولاړ دی مالکان علت اقتصادي ستونزې بولي نور الله کندهار از موږ همکار صادق رشتی نه راکوي
الارو جب تم مسکراتی ہو نا تمہارے گلابی گلابی رخسار تم تما کے سرخ ہو جاتے بھائی
وہ زادی انارو کلشتہ خانجا مستاد شایستہ بارخو گان
دلتا دا سہار پنم دا یو پروڈکشن کار کون کی دا یو ہندی فلم پشباڑا بختی دوی کولای شي چې د 15 ورځو په جریان کې یو فلم له هندي څخه پښتو ته وژباړي او بیا تر 15,000 افغانۍ پر خرڅولای شي په دغه پروډکشنونو کې هندي او انګلیسي فلمونه او په دې وروستیو کې ترکی سریالونه دوبل کیږي
چوټالا دی
ستړی مې سوریان دی
ستړی مې چوټالا لسنګې
دا دوبل سوي فلمونه او سریالونه ځکه به شمیر مینوال لري چې د سیمې لهجه او اصلاحات پکې کارول سوي دي
پرلم تر واسه مو ټکو ما ته خدای پجاس ته قران پجاس سمز مخزه چې پر اخر اپ کړه
خو په دې ورستوي کې د فلمونو د دوبلې دغه کاروبار چې په لومړی دوی درو کولونه کې بشمیره مینوال درلودل د سکوت پالات کې دي په تیر وو کولونه کې په کندهار کې شپږ پروډکشنونو فعالیت پیل کړ خدای په دې ورستوي کې د اقتصادي ستونزو لامل بنسبي د فلمونو د پښتو دوبلې د پروډکشنونو سره سره له پاکستان څخه په پېښوري لهجه ژباړل شوی فلمونه هم راځي خو کیفیت یې ټیټ او د لهجوي ستونزو له امله مینوال کم دي
دا شه نش خو سه کدا ټول دنیا عمر غوند شي نو ما د خپل لیلا نه چره عمر شي جدا کولی
په کندهار کې د سهار پروډکشن مسول او ډایرکټر حیات الله کاکړ وای چې د کاپی رائټ د اصول نه مرات او د بی کیفیت جبړ سو فلمونو به بندبار بازار دوی ته زیان رسولي
توکل کیږي چې موږ فلمونه نه دي دوبل کړی کاروبار یې جنو بی کیفیت په نامه پروډکشن چې نه جواز لري او نه هم د دې کسانو دغه مسلک دی په نامه یې مزه د پروډکشن نوم یې پرېښی یو ځای تخوان نیولې یا د کور په کوټه کې په یو خونه کې کمپیوټر یې شي وای دا یې پروډکشن دی او پروډکشن د دې په فکر یوازې او یوازې دوبلې ته وای یا ژباړې ته وای فلم او پښتو ته وژباړې دا ته دی پروډکشن وای حال دا چې د پروډکشن به ډېر کارونه ای
از ما به کار وروره زه خپل مور پلاټ تر دوا کول د مخه په دې خاطر ته دوا وکوم ستاو
د معلوماتو لمخې د برېښنا دفتر او د ممثلینو د حق الزامې په ګډون د هر فلم د معیاري او با کیفیت دوبلې لګښت تر $100 پورې رسیږي خو یو شمیر پروډکشنونه ان په وزر افغاني هم ژباړل شوی فلمونه په مارکیټ کې انحصاري خرڅوي ممثلین او د پروډکشنونو مسولین وایي چې په مارکیټ کې کیفیت نه بلکې یوازې پښتو د ژباړې حالت په پام کې نیول کیږي
کیفیت ته هیڅ پام نه کوي بیا په ډېر ارزانه قیمت باندې دکاندارانو باندې خرڅوي نو دغه د دې د بیا کیفیتي او مشت ډیر ځان نسولې دي ځکه د یو فلم د تپ وزره اتزر افغاني باندې و دکاندار تور کوي او مش فلم په 15,000 افغاني باندې و دکاندار تور کوي نو دکانداران هم کیفیت ته نه ګوري هغه وایي چې فقط پښتو ور سره ویل سوي ما ته ارزان په لاس راسي چې زه پیسې ډیر پر وګټم
مخکې په کندهار کې ان په تلویزیونی چینلونو کې په هندي او انګلیسي ژبه فلمونه خبرېدل په داسې حال کې چې خلکو د هندي او انګلیسي سره به هیڅ بلتیا نه درلودل په کندهار کې د تیاتر او سینما د برخې ممثلین تر ډیره د همدې فلمونو دوبله ترسره کوي خو د ښځینه غوښونو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي د سهار پروډکشن د جباړي لارښود او ممثل قدرت الله کامران وای دا ستونزې په هغه کچه نه دي لکه د تصویري سینمای فعالیتونو مسولین چې ورسره مخ دي.
موږ ښځې تر ډېره پورې زړه نشي کولای چې راووزي، بیخي تعلیم ته لا زړه نشي کولای، څوک یې نه پرېږدي چې هغه لاړ خپلې زده کړې وکړي. نو په تېره بیا چیرې رسنۍ ته پرېږدي امکان نه لري، خو بیا هم څه ناڅه ښځېنه وو چې زړه شکړی دی، مشکلات ډېر ورسره شته. د غږو په برخه کې هم ورسره لرو او د ښځو نشتون په برخه کې هم لرو.
زه څه درته وایم صاحبه، صاحبه
د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 50 ممثلین د دوبلیا او سینما په چارو کې بوختي، خو کم امکانات یې دغه چارې د سکوت سره مخ کړي. د دغه ولایت ممثلینو له اطلاعات او کلتور وزارت څخه په وار وار غوښتي چې د سینمایي فعالیتونو او د تبلیغ د نندارې لپاره دي ځانګړي تالار او امکانات ورته برابر کړي، خو تر اوسه دا ګام نه دی اخیستل شوی.
افغان شاعر او لیکوال زینب سالک د څو کلونو راهیسې شعر لیکي او ژباړې کوي. تر دې دمه یې دوه کتابونه د ژباړو، یو د شعرونو دوه ټولګي، یوه د پښتو او بله د دری شعرونو چاپ شوي دي. هغه سالک وایي یو ناول یې هم ډېره برخه ژباړلی، هغه به هم په نږدې راتلونکي کې چاپ کړي. زموږ همکاري مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده، دا اوریدلو بلنه درکوم.
اغلی زینب سالک، لمړی د خپل ادبی فعالیتونو په اړه راته وای چې تاسو کوم ډول ادبی فعالیتونه کوئ؟
ادبی فعالیتونه خو مثلا تاسو خپل ول ډیر ډګرونه لري، خو زه یوازې شعر لیکم او نثر لیکم، او په شاعرۍ کې مې هم یو ټول غچاپ شوی ده په پښتو ژبه، سپینی بڑن کې نومېږي، یو په فارسی ژبه چاپ شوی ده فرشتہ تصویر مارا میګرت، او نثر مې هم لیکلی، خو نثر مې لیکلی دی خو چاپ شوی نه دی، نثر مې ژباړې مې چاپ شوی دی. یوه د جبران خلیل د ادبی ټوټو ټولګه ده، او یوه د برټن رسل چې یو عالم فکر فیلسوف د برطانی داغه د یو کتاب ژباړه ده د خوښۍ راز په نوم باندې ما چاپ کړی ده. دا مې چاپ شوی اثر دی، اوس هم په یو کتاب باندې کار کوم. دا کتاب ما په خواش باړلی او تقریبا د نن نه 12 یا دغه یو موده مخکې ما ژباړلی، هغه هم د جبران خلیل یو ناول دی، المصطفى، عربي کې نوم المصطفى دی. په خوا مې ژباړلی خو بیا یو څه برخه رانه لا درکه شو، اوس غواړم هغه کتاب بیرته، یو څه برخه را سره شته دی، یو څه چې نشته هغه به بیرته انشاءالله په نږدې وختونو کې ادا مکمل شي، بیرته مې کار پرې شروع کړی انشاءالله، او تاسو به په لږ وخت کې انشاءالله هغه وګورئ چاپ شي.
ډېر ښه. ډېرې ژباړې چې تاسو مال وستي د جبران خلیل، جبران ډېرې ژباړې کوي، ولې مو جبران خلیل جبران انتخاب کړی؟ او مثلا د هغه په نثر کې څه خصوصیات دي چې تاسو یې ډېره علاقه لري چې هغه وژباړي؟
یو خدا ده چې جبران خلیل د خپلې زمانې او بلکې د عربي ژبې او د انګلیسي ژبې په دواړو ژبو هغه لیکل کړي، د هغې یو نوموتی او پیژندل شوی لیکوال دی چې د دنیا هرې ژبې ته د هغه لیکنې ژباړل شوي دي. بلکې تاسو خپله د هغه لیکنې ولولئ، د هغه په لیکنو کې د ژوند د هر اړخ دپاره یو څه شته. نو په همدې وجه باندې چونکې زم ادب د ژوند یوه برخه ګڼم، شاعري د ژوند یوه برخه ګڼم، نو د همدې له امله زه غواړم چې د جبران خلیل هغه کوم لیکنې او هغه کومې لیکنې چې ما ته خوند راکوي، هغه غواړم چې نورو خپلو پښتنو لوستونکو ته یې وړاندې کړم چې هغوی هم ته خوند واخلي.
ژباړه چې کوئ مثلا، ژباړه خو هم ځانته ځینې اصول لري چې هغې په چوکاټ کې به تاسو ژباړه وکوئ، د ژباړې په جریان کې له کومو ستونزو سره مخ کېږئ او څه ډول ژباړه کوئ؟ یعنی آزاده ژباړه کوئ، هغه متن چې د مغسې کټ مټې را ژباړې څه رقم ده؟
زه غواړم په لومړي سر کې تاسو ته یو خبره وکړم، هغه دا چې زه کله د ژباړې به ما کول یا یې کوم اوس هم، نو زه د یو لوی ستونزې سره چې مخ کېږم، هغه داسې ده چې په پښتو ژبه کې د زینو خبرو، زینو احساساتو او حتی د زینو خارجي کلمو د پاره یا الفاظو د پاره پښتو الفاظ نشته. نو لومړی خو به زه ستاسو د مایک لارې په ټولو هغه ژبپوهانو باندې چې د پښتو ژبې د پاره کار کوي، هغوی ښاغلونه به دا یوه هیله ولرم چې هغوی د کوښښ وکړي. یوازې دا نه چې هغوی غواړي چې پښتو سوچه کړي، دا هم سمه ده چې پښتو سوچه کړي، ولې یوه ژبه نه سوچه کېږي، بالکل نه سوچه کېږي، دا خو یو منلی حقیقت دی. زه د نه دای وهیل لرم چې هغه په پښتو کې د زینو خبرو د پاره چې هغه کله کله د یو احساس مثلا مونږ احساسو خو توري ورته نه لرو چې مونږ بیان کو، د هغه د پاره او د زینو ټکو د پاره دوی د کارو کې او توري درو بسي او پښتو ژبه د لدی اړخه غني کې. اوس برا شو د ژباړې تخنیکی برخه ته. هر کار چې انسان کوي هغه خپل یو اصول لري، ژباړه هم دغه سده اصول لري. او مثلا زین ژباړون کې د سدي چې هغه صرف متن لولي او متن بیر تراخلی په پښتو ژبه لیکي، خو زین او ژباړونکو چې هغوی